په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبری غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد وضعیت به په یو څو میاشتو کې عادي حالت ته ستون شي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیو ډلې یو امنیتي ساتونکي وژل شوی او د لبنان چارواکي وای په بیروت کې په برید کې د حزب الله ډلې درې غړي وژل شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو امنیتي پلان لري او راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان دا مهال د طالبانو د غي د ملاتړو له بسیاري يرغل سره مخامخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د ایست یوې ورانکاري ډلې مخې ته نه په ګونډو کېږي. الته افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت د مرکز کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه په پای کې وسلوالو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل. په عین حال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړې زور اخیستی دی. طالبانو په ښار کې تر هغه څو ساعتونو وروسته عملیات پیل کړ چې افغان حکومت پکې د ځانګړو ځواکونو د سلګونو سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. افغان پوځ وایي د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې په لشکرګاه کې وسلوال په شاتم بولی دي او حملې یې ناکاموي. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختونی او په غیر تشدد د پلټونو لپاره د افغان چارواکو یو سلور کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال حامد تهذیب نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شوو اسنادو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نامعلومه کسانو د افغان سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14 هغه وخت تختبله او تشدد یې په وکړ چې نوموړی په یو ټکسي کې کورته روانه و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغان حکومت د دریس نه مني او وایي چې سلسله علي خیل تختولی او شکنجه شوی نه و. نن په ډیره اسماعیل خان اټل شریف سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو پولیس وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ویډیو ته ویل چې د پولیس ته پولیو ضد مهم د ډلې ساتلو لپاره په کار وو. الته د پیښور پولیس وایي چې پرون یو پولیس هغه مهال وسلوالو وشو چې د پولیو ویکسینو د ډلې د امنیت ساتلو وروسته کور ته روانو. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس له وجې سلویخت کسان مړه شوي دي. د کووینولس وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4,758 پیښې ثبت شوي دي، خو بیا په دې موده کې له دې وایرسه 1,416 کسان بیرته ښه شوي هم دي. امریکا په افغانستان کې لږ وختونو سره مخامخ افغان وګړو د راوستلو لپاره د مهاجرت پروګرام اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو اخیری اونۍ دي او په هیواد کې د طالبانو تشدد زیات شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 2 ویل چې له امریکا میشتو مرستندویو او پرمختیایي او دغسې د واشنگټن مالی مرستې ترلاسه کوونکو د خیر ښېګړې له ادارو سره کار کوونکي افغانان کولی شي چې په امریکا کې د مهاجرت حیثیت ترلاسه کړي. په دې کار کوونکو کې پخواني او اوسني دواړه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د امریکا له حکومت یا نیټو سره اوسني او پخواني دواړه کارکوونکي چې د مهاجرت شرایط نشي پوره کولی هم د کډوالو په پروګرام کې شامل کړل شوی دي. او د لبنان امنیتي چارواکي وایي د بیروت په جنوب کې په یو جنازه په برید کې پوښل شو. لږ تر لږه 500 تنو کې درې د حزب الله ډلې غړي هم وو. چارواکو اف پی اجانس ته ویلي د اګست په لومړۍ نیټه په خلدې سیمه کې د لبنان د حزب الله ډلې او د سنی فرقې د خلکو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ګڼ کسان زخمي شوي هم دي. د جنازه لدی یو شپه وړاندې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د وشل شوي یو غړي و. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه موردل پروانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ملي شورا غونډې ته وویل حکومت یې د سولې لپاره ټول وسایل په کار راوستل خو طالبانو برعکس جګړه غوره کړه. لنن څخه د پنجاب په پرایمري سکولونو کې یو رنګ تعلیمي نصاب رایج شو. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکي یو ادارې یو چارواکي وایي د ماشومانو د ښه تعلیم او روزنې لپاره د طبقاتي نظام تعلیم خاتمه ضروری ده.
اعلی طبقو لپاره ځان له ادارې دي خو د غریبو طبقو لپاره بیل یو نظام تعلیم دی، مثلا د سرکاري سکولونو دي بیا مدرسې دي.
او په خیبر پختونخوا کې د مهال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین روان دی. د مردان ضلع د صحت محکمې مشر افسر وایي له چیلنجونو سره سره د دوی کمپاین کامیاب دی.
یو طرف ته کرونا ویکسینیشن روان دی، بل طرف ته د ماشومانو ټیکا جات کی کوم پروګرام دی. ټول موږ یو پیج باندې اورې هیون طریقې سره د پولیو د کمپاین روان دی.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید په سوله او جګړه کې د یوې لارې انتخاب وکړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ملي شورا په غونډه کې زیاته کړه د هیڅ ویجاړونکې ډلې پر وړاندې به تسلیم نشي او په خبره کې طالبان جګړه غوره کړي و به ځپل شي. ولسمشر په خپله وینا کې پر افغانانو د یووالي غږ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او ملي پوځ ترمنځ جګړې سختې شوې دي. تفصیل زمونږ د خبريال په دې رپورت کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریز روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړي او وسوار د طالبانو د چلې دی دوو یو وټاکی.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبانو ملاتړي د خپل انتخاب وکړي.
انتخاب خود را کړه.
جمهور رئیس غنی افغانستان لیرغل سره مخ وباله او لټوري وغوښتل چې د دې تجاوز پر صد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا لغړو هم وغوښتل چې د روانه جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت لخنیت ناوړه ګټه اخیستي. د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دای هم ویل چې له بهرنیو ترهګرو سره د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګ کړي دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي زبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریتي ضعف له امله یو تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل د ولسي پاتسون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړي کړې ده. خغلی رحماني له طالبانو وغوښتل چې جګړه پرېږدي ځکه په خبره یې دا لاره ګټونکی نه لري. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي.
د مشال ویډیو د سی شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د جلال آباد خار اوسیدونکو هدفي بریدونه اندیښمن کړي دي. دوی وايي هر ورځ د خار په بیلابیلو سیمو کې هدفي بریدونه کیږي او عاملین یې په تیښته بریالي کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. چارواکي وايي هڅه کوي د هدفي بریدونو عاملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري. نورحال په دې رپورت کې
د تیرو څو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې د هدفي بریدونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوي چې تر دې مهاله پکې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو تن امنیتي کارمند، یو تن د تورخم ښاروالۍ کارمند او دوه ولسي وګړي شامل دي او دوه تنه ولسي وګړي پکې ژوبل شوي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي بریدونو اندېښمن کړي او لو حکومت نواړي چې مخه یې ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د عبد الفتاح په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي
په دې رستیو کې هدفي وجنې ډېرې زیاتې شوې دي. ټول کاروبارین او صرافان او هر یو دایره لري چې را موږ څوک مړنه کې نو زمونږ د حکومت نه ډېره هیله ده چې په کار را چې د دې هدفي وجنو مخنیوي وکړي.
د تیرې شنبې په ورځ پښتونستان واټ د سیرمه کباړي بازار کې چې په سلمترۍ کې ورسره لومړی امنیتي حوزه موقعیت لري په یو رکشه کې په سپرو کسانو لبلې رکشې ډزې وشوې چې یو تن امنیتي کارمند پکې ووژل شو او دوه تن نور ولسي وګړي پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم وایي چې په جلال آباد ښار کې ادبي بریدونه یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دي. نوموړی وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په جلال آباد ښار کې ځای ځای چک پوینټونه ایجاد شوي ول تر ډیره ورسره د هدفي بریدونو لړۍ بند شوې وه.
دوی چې کوم پخوا چک پوینټونه ایجاد کړي وو چک پوینټ یو څه ناڅه د خلکو باندې ډار او ترس را واکړی و. دا ته اوس وګورې چک پوینټونه ایسته کړي دي دا خلک ډاډه شوي تګ راتګ کوي او د ننګرهار د خلکو غوښتنه هم دا ده چې خدای نه خواسته ننګرهار ولایت په افغانستان کې چې اوس د امن ولایتونو حسابېږي وسله وال مخالفین غواړي چې دا هم ناامن کړي او د رهبرۍ نه غوښتنه ده چې زر تر زره دغې مسلې ته هم د پای ټکی کړي.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل فرید خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبانو داعش ډېره غټه ماته خوړلې ده. دې کوشش کوي چې په ښار کې هدفي وژنې یا ترو دا تر سره کړي خو موږ کوشش کوو چې دا عاملین موږ ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. په جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې موږ چک پوینټونه ایجاد کړي دي چې دغه چک پوینټونه موږ سیار چک پوینټونه لرو، ساده چک پوینټونه لرو او شپه ورځ موږ کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته
د یادونې وړ ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د هدفي بریدونو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د پاکستان د وزیر اعظم له اعلان سره سم نن د اگست له دویمې د پنجاب په سکولونو کې د یو رنګ تعلیمي نصاب خول پیل شول. د وزیر اعظم یو سلاکار رسنیو ته ویلي د نوې تعلیمي نصاب به د صوبې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو ترڅنګ په دینی مدرسو کې هم خول کیږي. د پنجاب سکولونو لپاره د نوي تعلیمي نصاب موضوع ته په کتو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادي ترجمان بیا وایي د فکر نه کوي چې په دې صوبه کې هم یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي شي. دا چې ولې د شانواز ترغزي په دې رپورت کې ورو
دا د شان نظام اعلان په روز کال د جون په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړی او هغه وخت ویل شي یو شان نظام تعلیم په ټول ملک کې شروع کولای شي. د جیو ټی وی د پانی د دوه مغز خبر تر مخه هم نن د پنجاب په ډیرو سکول کې مرحله وار یو شان نصاب تعلیم شروع کیږي. خبر کې راغلی دا اول وار دی چې تعلیمي کال د اپریل د میاشتې په ځای په اگست کې شروع شو. د یو شان نصاب تعلیم نظام تر دې وخته یوازې د پرایمري تعلیم تر حده پورې شروع شوی، خو دا هم یوازې په پنجاب صوبه کې دی. د خیبر پختونخوا د نجی سکولونو د تنظیم پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبای ترجمان انس تقریب کاکاخیل مشهد ریډیو ته وویل دغه یو شان نصابي تعلیم نظام لا هم دی صوبی کې خونه ده شروع شوه خو یو شان نصاب تعلیم کله هم ممکن نه ده
کتاب کوم ده نو ته بیا څنګه اویلیبل کې صادم را کې پوسی کیشتا چې هغه ته ګوډ ګوډ ته کوم ده نو اسکولونو ته هغه کتاب هغه د تور څه دوه خبره زاده چې آیا ستا کتاب چې کوم ده نو اپ هغه معیار پوره ده چې کوم فرض کا پرایویټ پبلشر پینک لکه دا هو مختلف پبلشر دی او هر یو مقابله کی او خپل کوشش کوي چې یو ځای د حساب د ښه نه ښه طریقې سره کور کړم کنه
د انګریزه ورسپانه د نیوز د جنوري 28 د خبر تر مخه وفاقي وزارت تعلیم هم اعلان کړو چې وفاقي وزارت د ټولو صوبو او مقامي حکومتونو او د اړوند ادارو سره مشوره کړو چې د اگست په میاشت کې به د اول نتر د پنځم ټولګي پورې ټول ملک یو شان کتابونه ماشومان ته خودل شي دوی د وزارت لخوا دا خبر کده هم لیکي د یو شان کتاب خودل نظام به په سرکاري او نجی سکولونو کې او د میډل یا شپږم نتر د اتم پورې یو شان کتاب یا نصاب تعلیم نظام به د 2022 او د های سکولونو د پاره به دغه نظام په 2023 کې شروع کول شي د دی نیشن په نوم خبر هم د اگست په 2 د وزیر اعظم د صداکار شابازګلی او بیان کړی کړي چې هغه به کې ویلي یو شان نصاب تعلیم د سرکاري او نجی سکولونو علاوه مذهبي مدرسو کې هم شروع کول شي د بګه زیاته کړي چې د یو شان نصاب تعلیم نظام شروع کول د پنجاب نو وشوه د افاق په نوم د معیاري تعلیم لپاره د کارکونکو تنظیم خیبر پختونخوا زونل هټ احمد یار خان مشال رډو ته وویل یو شان نصاب تعلیم او یو شان نظام تعلیم ډیر ضروری دی نو دا ولی
څه طبقه داسې دي چې اعلی طبقو د پاره ځان له ادارې دي څه د غریبو طبقو د پاره بیل یو نظام تعلیم دی مثلا د سرکاري سکولونو دي خو سرکاري سکولونو هم دوه قسمه دي یو سرکاري هغه سکولونه دي چې ډيري غریبې طبقې د پاره دي په کلو کې کوم سرکاري سکول یو سرکاري سکولونه هغه دي مثال په تور کې اډیټ کالج دي یا زمنګ د فورسز ادارې دي یا مثلا ایچ سن غوندې کالج دي یا مدرسې دي یعنی کله دغه خبرو کوم چې الته یو تعلیم نه دی د مدرسو الته یو مسلکن مسله ده د طبقاتي نظام خاتمه چې د کانادا د وخت اهم ضرورت دې موږ ته ډیر نقصان جوړ رسول
په جنوري کې د تعلیم وزارت دغه خبر تر مخه دوی دا هم ویلو چې دلته نظام تعلیم او نصاب تعلیم په درې قسمونو کې تقسیم دي چې په کې نجی سرکاري او مذهبي قسمونه شامل دي دوی لیکي حکومت غواړي چې دا ټول صرف یو شان نصاب وخی او هغه نصاب دي د حکومت په خوخه وي ځکه حکومت د نوې نصاب په جوړولو کې د حکومت د ذمہوارو ادارو نجی برخه کې کارکونکو مدرسو او د بهرنو تعلیمي ادارو سره د تړلې شوی خلکو په مشوره د نوې نصاب تعلیم جوړ کړي دي شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او کا انټرنیټ تلاش رسېل لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب باندې موجود دي
مشال ریډیو د اردن کو د بلوچستان های کورټ د یوې مقدمه په پریکړه کې ویلي چې خزو ته باید د وراثت هغه ټول حقونه ورکړل شي چې اسلام ورته ټاکلي دي په دې سبا کې د بشري او خزو حقوقو فعالانو د عدالت د دې پریکړه هرکلی کړی دی او حکومت یې غوښتي چې د عملی کولو لپاره یې جدي هڅه وکړي د ایوب ترین رپورټ ورو
د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او جسټیس کامران ملاخیل د جولای په 1 نیټه د بوستان کلینلی د جنو مرمنو پر درخواست باندې پریکړه کړې ده چې په وراثت یا میراث کې د وشوزو ته په اسلام کې کوم حق ورکول شوی دی په کار دی چې پراغه باندې عمل وسوي په دې اړه په یاد سوي کیس کې وکیل ساجد خان ترین ایډوکیټ 13 ورځو مشالې ډوته وویل چې د دې پریکړې لاندې به اوس هیڅوک نشي کولای چې مرمنې د میراث څخه محروم وساتي
یو ډیره تاریخي فیصله چې په هغه کې هغه د اسلامي قوانینو احوالي ورکې او په هغه کې د زموږ د پاکستان د 73 آئین په حواله باندې چې کوم زنانو حقوق دي هر ریکارډ شي جوړوي نو د نادره رابطه کوي او د نادره سره د ریکارډ اخ چې څوک د نسته تور باندې هغه د زنانو مسلمانانو حق غضب کول د پر هغه پټ ور نساتي یو خدا لازمي کوي چې لادر ریکارډ به لازمي دي سره هغه ګوري بیا به سټلمنټ کوي کوم راست انتقال کیږي دا دواړو صورتو کې به دا لازمي وي دویم خبره ډیر لوی خبره وکړه چې په ټول صوبې او عدالتو ته لاندې عدالتونه چې دي هغه ته ډایرکشن ورکي چې د وراثت انتقال چې دي زنان دا به په درې میاشت کې دننه دننه فیصله کوي
د بلوچستان های کورټ په دې پریکړې ته د ژوند بیلابیل برخو له لورې هرکلی سوی دی په دې اړه په کوټه کې د ښځو د شیګړې لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن مرستیالي مشر یاسمین مغول و مشالیډو ته وویل چې د دې پریکړې څخه به په صوبې کې د ښځو پر اقتصاد او اختیار باندې ښه اغیز پریوزي
اور اوپر سے ہمارے ملک کا جو نصاب ہے تعلیم کا یونیورسٹی کا کالج کا ایون کے سکول کا
پھر منی یاسمین مغول وای چې دلوڑی سخز مجد د ملک چکم نظام دی د سکول کالج او یونیورسٹی چکم کورس نه دی پاغه کې د شوزو د حقوقو په اړه قوانین نو ورتول کیږي چې لامل پر خلکو باندې دغه ډول پریکړه په عجله توګه اثر نشکار کیږي خو پراتلونکو کې به د دې لوی ګټه و شوزو ته ورسیږي په کار دي چې د عدالتو ترڅنګ اوس تنظیمي هم په دې کار کې خپل کردار ادا کړي او د شوزو د حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي خو په بلوچستان کې د انساني حقوق کمیشن مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وایي چې په ملک کې وښځو ته په وراثت کې د حق ورکولو لپاره قوانین شته لیکن پر هغه عمل نه کیږي چې لامل یې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوي دي
دا خو نو از ا هول سوسایټي میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو دوی نه ورکوي شیر ټرایبل ایریاز کې خپل کم نه بلوچستان ورکوي نه پښتانه ورکوي نه پنجابیان ورکوي نه سندیان ورکوي یو هم نه ورکوي چې شیر نه ورکوي خپل خوندو خورو مورته نو سوسائٹی
چې مکله په وراثت کې و شوزو ته د حق ورکول لپاره په بلوچستان آی کورټ کې د میرمن لخوا درخواست ورکون د بوستان کلی نیلی سره تړاو لرونکي عزیز الرحمن کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی د ګام په ټولنه کې د شوزو د حقوقو د راښکار کولو په خاطر پورته کړی دی
نو دا شای کورټ له دې یوړی چې یاره کسر دا خو د کردما سبیو د کردما شری ما شه ما لکه سبا د مج لکه سبا په دغه سټلمنټ کې زتا تاغه کیسونه د ښکارا کوم پنځو شپږو خوندو مختلفو خوندو کیسونه وکړ او رور ډیرو خلکو له یا فاملی سټلمنټ سره وکي یعنی په یو فاملی کې و ورور خپل خوند 3 کروڑ روپیه ورکړي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د مزوکو تقسیم بیا په خاصه توګه پر وراثت کې د شوزو نمونه نه دي شامل کړل شوی او چې هر ځای غیر فهم د مزکې دي هغه د نارینه پر سرو بشل کیږي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنو نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر یې وکړو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز وکړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د خبر په پښتونخوا په مردان ضلع کې د پولیو کمپاین په دوو پړاوونو ویشل شوی دی د سوبې د پولیو مخنیوي ادارې د مشر په خبره د مردان امنیتی حالت او د پولیو ډلو د امنیت ساتنې لپاره د پولیس سرتیرو ناکافي شمیر ته په کتو دوی د پریکړه کړې د مردان مرستیال کمشنر بیا وایي اوس مهال په مردان او تخبای تحصیلونو کې پولیو کمپاین روان دی او د زیاتوي چې د ستونزو باوجود به هڅه وکړي چې د اګست له 3 د پاتې درو تحصیلونو ماشومانو ته هم واکسین ورکول پیل کړي د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې ورو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین د جولای 13 پیل شوی. ځینو رسنیو راپورټونه ورکړي چې د مردان په یو شمیر یونین کونسل کې دا کمپاین د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې ډایرکټر عبدالباسط د اگست پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د مردان پولیسو لپاره چې ممکن نه و چې په ټوله ضلع کې د پولیو ډلو امنیت وساتي، ځکه نو د کمپاین په دوو برخو د ویشلو پریکړه وشوه. نوموړي د مردان په شمول په وزیرستانونو کې هم پر کمپاین د بریدونو او پکې د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
مردان کے ساؤتھ وزیرستان کے نارتھ وزیرستان کے جے پگے سیکورٹی انسیڈنٹ ہوئی.
عبدالباسط زیادہ کلا دوی پلان لري چې په اوسنی کمپاین کې د صوبے په 13 ضلعو کې 10 لکه ماشومانو ته پولیو وکسین ورکړي. موږ د اگست پر لومړۍ نیټه د مردان ضلع د پولیسو مشرته 2 واره ټلیفونونه وکړل چې د پولیو کمپاین لپاره د دوی د تیارۍ په اړه معلومات ترې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د ضلع مرستیال کمشنر حبیب عارف مشال لډوی ته وویل چې د امنیتي ستونزو باوجود به دوی د پولیو کمپاین د کامیابولو هڅه کوي. نوموړي په مردان کې د کمپاین په دوو برخو د ویشلو یو بل لامل له انتظامی سره د افرادی قوت کمی یاد کړ.
زمږ څنګه هیومن ریسورس دی راغمږ په کرونا په ویکسینیشن باندې لګول دي، نو په دې کې به موږ ریکوست وکړو چې پولیو به موږ په دوی سو کې کو او زمږ تخبای تحصیل آیو هم مردان تحصیل دی، نو دې له پس په فورا موږ بیا الته به موږ بیا پولیو کو. نو داسې ځکه هیڅ نشته، خو مسله دا ده چې زمږ سره افرادی قوت مواقده او کورونا روانه دوه شنو په دې وجه د پولیو د مسله زمږ راغلي. موږ میک شور کو چې موږ اول د خپل سټاف د ژوند حفاظت وکړو او پسې د قام حفاظت وکړو، دا که شاته د فل فورس سره به موږ اوس په دې برخه ته تشلو کې یو سورې په شروع کو چې ان شاء الله سبا سره باندې.
د مردان ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر کچکول چې د پولیو کمپاین سره نه هم کوي وای کمپاین په دوه پړاوونو کې ځکه کوي چې د پولیو ډل شمیر یې سیوا کړي او د هغوی د امنیت ساتنې لپاره زیات شمیر پولیس سرتیرو ته اړتیا ده. نوموړی ډاډه دی چې له یو شمیر چیلنجونو سره سره یې کمپاین په کامیابۍ مخته روان دی.
دا چې کمپاین ځنډولې شوې ده په تحصیل ګړی ته پورا روستم کاټلنګ کې مین وجه دا وا چې مونږ ټیمونه سیوا کړو وو د پاسا 1500 ټیمز چونکی هر یو ټیم ته دوه سکیورټي کسان پرووایډ کول دي. نو زموږ سره بیا شارټیج د سکیورټي راغی. ستونزې خو به څه کښتا کې یو طرف ته کرونا ویکسینیشن روان دی، بل طرف ته زموږ پولیو کمپاین دی، بل طرف ته د ماشومان او ټیکا جات کم پروګرام دی. دغه شان زموږ د کټیګړې کم یونین کونسل دی پوزېټیو کیس دغه ځنه زموږ یو ډینګ مراغله ټول موږ یو پیج باندې اورې ایون طریقې سره د پولیو د کمپاین روان دی.
ډاکټر کچکول زیاته کړه یوازې په مردان ضلع کې د پولیو کمپاین په دوه پړاوونو ویشل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې د مشر عبدالباسط په خبره د اوسنی کمپاین د 14,001 ډلو د امنیت ساتنې چارې څخه د پاسه 26,000 امنیتي اهلکارو ته سپارل شوې دي. د روان 2021 زیږدیز کال په لومړي پولیو کمپاین کې چې د جنوري پر 11 پیل شو، په کرک ضلع کې د واکسینټرانو پر حفاظت ماموري او پولیس سرتیری د ناڅرګنده موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. پاکستان چې لا هم د افغانستان په څیر د پولیو وایرس د شتون له مسلې سره لاس او ګریوان دی، پر پولیو ډلو یې د وسلوالو بریدونو دوام په دې هیواد کې د دې وایرس د بشپړې خاتمې هڅې اغیزمنې کړې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خبر کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو امنیتي پلان لري او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. نوموړي دا خبرې نن د ملي شورا ځانګړې غونډې ته کړې دي. پولیس وایي د ډیرا اسماعیل خان پاتل شریف سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیو ډلې یو امنیتي ساتونکي وژلې دي. د دې پیښې سیمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله خیل د لور تختونی او پر هغه د تشدد د پلټون لپاره د افغان چارواکو یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله خیل پرون وخت مشال ریډیو ته ویل سلور کسیزه پلاوی چې پکې د بهرنیو امنیتي ادارو چارواکي شامل دي نن د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس له وجې سلوخت کسان مړه شوي. د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4,855 پیښې ثبت شوې دي. افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت مرکز د نیولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې وسله والو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل. رویټرز خبری ایجنټس په یو ریپورت کې ویلي چې امریکا په هغه هیواد کې د سن افغانانو د کډوالو په توګه د اوسېدو لپاره د اگست په 2019 پروګرام اعلان کړی دی. دا خبره نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې کړې. او د لبنان امنیتي چارواکي وایي د بیروت په جنوب کې په یو جنازه په برید کې په وژل شوو لږ تر لږه 15 کسانو کې درې د حزب الله ډلې غړي هم وو. چارواکو ایف پی ته ویلي د اگست په لومړۍ نیټه په خلدې سیمه کې د لبنان د حزب الله ډلې او د سنی فرقې د خلکو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ګڼ کسان زخمي شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع. په خوست کې د خونځو له خونکو ورسته د پونترونو مسلانو او ستانو ته هم د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شوی دی. چارواکي تم سرګندوي چې د پونترونو له رسمي پیل دوه مخکې به د ولایت شاوخوا 15,000 مسلانو او ستانو ته د کورونا ضد واکسین وشي. په خوست کې تر اوسه د پاسه 90,000 کسان واکسین شوي. اوس هم هر ورځ د واکسینو اغستلو لپاره خلک ته مرکزونو مخې ته په قطارونو کې ولاړ وي. د خوست روغتیایي مسولین له هړوند وزارت غواړي چې د واکسینو تطبیقولو د بهیر د چټکتوب لپاره نوې ډلې باید جوړې کړي. د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې تفصیل ورو.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وای، خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل وستونه پیل کړي.
نو محمد وسید شرزاد پوهنتون محصل یم. سیم کې موږ ډېر برابر بشاتیا نه پره سیاسل نه پره موږ ته تعداد وي د دې چې دوه کوله موږ در سم ډېر سره شاته پته شو. د کورونا واکسین چې د محصلینو او د اداري کارکونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي ترڅو د مریضي منظر ولر شي او موږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادری روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکو ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډ پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوه ده.
په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځایونو کې ډلې ډول کینی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک دی له دې اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه دغه ده په دلیز ځای کې باید یو د بل نه اول هوټن او دغه نه ورسته بعد واکسین ووایي. اوسخه د واکسین سهلتونه ټول موجود دي.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځي خونکو او د هغه اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو لپاره د مخ کې به محصلانو او استادانو او اداري کارکونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونو شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره د واکسینو پکسونه ایجاد کړی دي چې پاغي کې بدوی لپاره واکسین تطبیقیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسیل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه غوښتنه هم کړې ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي ترڅو موږ دغه واکسین د ټولو خصمشت ورونو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کړو ترڅو دغه وایرس د خپرېدو مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دي ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,800,000 خلک په کورونا وایرس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د پاکستان سمندري ځواک وایي د جولای پر 9 په بهر کې شاوخوا 350 کیلومتر لري، یعنی د کراچۍ له ساحل لري، د هغې یوې بیړۍ 45 غړي ژغورلي دي کومه چې تیزو بادونو او سمندري څپو ډوبه کړې ده. د پاکستان د سمندري ځواک یو کمانډر پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه بیړۍ له هند سومالیا ته پر لار وه. د نوموړي په وینا د دې بیړۍ 3 کسان لا هم لاندې کړي او دوی د موندلو هڅې کوي. تفصیل له نیازلی اورو.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې د جولای په 9 د کراچۍ څخه 190 نایټیکل مایل شاوخوا 350 کیلومتره لري په سمندر کې د هغه سمندري بیړۍ 45 غړي د ډوبېدو څخه بچ کړي دي، کومه سمندري بیړۍ چې تیز بادونو او سمندري چپو ډوبه کړې. خو د دغه بیړۍ 3 کسان لا هم لادرک دي او د هغوی دپاره عملیات روان دي. ځواکونه وایي چې د MV سواری H په نوم یادا سمندري بیړۍ له هند څخه سومالیا ته سامانونه وړل او د سمندري چپو ډوبه کړي. پرون د اگست په 9 د پاکستان سمندري ځواکونو په خپل یو بیړۍ کې د ډوبې شوې بیړۍ 45 غړي بیا کراچۍ بندر ته استولي. په دغه وخت د پاکستان سمندري ځواکونو یو کمانډر احسان فرید په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویل،
29 جولای 2021 MV سواری ایچ ہمارے ساحل سے تقریباً 190 نوٹیکل مائل دور سمندر میں ڈوب گیا.
دی وای چې د جولای په 9 د MV سواری ایچ په نوم سمندري بیړۍ زمنګ د بندر څخه 190 نوٹیکل مائل لري په سمندر کې ډوبه شوی. کلا چې مونږ ته دا خبرو شو مونږ سمدستي ګامونه اخستی. مونږ ته د یو بلې سمندري بیړۍ او د هند بمبئی سمندري امنیتی اداري میری ټایم سیکورټی لخوا دا خبرو شو د پاکستان سمندري ځواکونو د خپل یوې الوتنی او د سمندري بیړۍ سره په دې عملیاتو کې برخه اخستی او د سمندري بیړۍ له هند څخه سومالیا ته سامانونه وړل. بلخوا د پیښې وروستو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي د پاکستان سمندري ځواکونو یو غړی ارسلان احمد وایي چې د MV سواری H په نوم یادا سمندري بیړۍ په شپږ ډول ډوبه شوی او په بیړۍ کې د ټولو کارمندانو تعلق د شام سره دی. دی وایي چې په بیړۍ کې 13 کارمندانو په هغه کې 15 کسان د ډوبېدو څخه ژغورل شوي دي او د 3 کسانو لټون روان دي. په دې پیښه کې 1 کسان ټپیان شوي هم دي. د هغوی لومړۍ درملنه شوي او اوس د ښه علاج لپاره روغتونونو ته بوزو. د لا درکه 3 کسانو لپاره زموږ هڅې به دوام ولري. له دې وړاندې د تیز بادونو سمندري چپو له امله د جولای په 1 د هنگ ټونګ 77 په نوم یو سمندري بیړۍ کراچۍ بندر ته دراتلو په وخت د سمندر غاړې ته راغلی او اوس د کراچۍ سمندر په غاړه په شګه کې انختی ده او تر اوسه هم هلته انختی ولاړه ده. د کراچۍ د پورت چارواکي وایي چې یاده سمندري بیړۍ د پاناما ملکیت ده او دا بیړۍ له سنگاپور څخه یو میاشت مخکې کراچۍ ته روانه شوې وه. په دغه سمندري بیړۍ کې په ګڼ شمېر کې د کنټینرونو سره د خپل استعمال لپاره 143 ټنه تیل هم دي. د پاکستان د بندر چارواکي وایي چې د اگست لا 15 نیټې وروسته کله چې د سمندري چپې لوړې شي نو د دغه بیړۍ بیرته وستو لپاره به عملیات کوي. له هغه مخکې ممکن نه ده او د بیړۍ د ماتېدو اندېښنه هم ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي دوی چې کله هم پر انټرنیټ د ریاستي ادارو په ناسمو کړنو نیوکې کوي نو پر ضد یې د انټرنیټي جرمونو قانون کارول کیږي. دوی په خبره کې له یوې خوا له دې کار سره په پاکستان کې د یو شمېر خبریالانو شهرت ته تاوان رسېدلی و، هغوی روزګار له لاسه ورکړی، نو له بلې خوا بیا په نړۍ کې د پاکستان نوم هم بدنام شوی دی. په داسې کې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مشال ریډیو ته ویلي چې په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ رقم بندیز نشته. تفصیل اسرا عالم مومن په دې رپورٹ کې راکوي.
په پاکستان کې خبريالانو د اسلام آباد کوټ پر د امر خوشالي خودلی چې وايي وفاقي تحقیقاتي اداره اف اي اي د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. د جولای په 10 د عدالت لخوا دغه امر هغه مهال مخې ته راغلو چې کله د اف اي اي لخوا ولسی وګړو په خاص توګه خبريالانو ته د پرل پسې نوټسو لیګلو خلاف د یو کیس اوریدنه پیل شوه. مشال ډیو هڅه وکړه چې معلومه کړي یاد کیس د چا لخوا جمع کړل شوی او کومو خبریالانو یا وګړو ته نوټیس لیږل شوی خو بریالي نه شو. البته په پاکستان کې د آی بی سی یا انډس براډ کاسټ او کمیونیکیشن په نامه د آنلاین رسنیو خبریال سبوخ سید وای چې د دوی ملګری خبریال ستور ته هم په خوا ورته نوټیس لیږل شوی وو. سبوخ سید په 13 جولای مشال ډیو ته ویل په ورستیو څو میاشتو کې د اف ای ال لخوا ورته نوټیس شپېته خبريالانو ته ورکړل شوې دي. دا وایي چې کله دا خبريالان عدالت ته ځي نو کې سونه یې هم زر نه فیصله کیږي.
دور دراز علاقو میں ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہیں.
نوموړی وایي د دوی خلاف لرو ځینو کې ایف آئی آر درچ کیږي چې دارنګ تل ورته مشکل وي. په عدالتونو کې هم له دوی سره رویه سمنوي. باید سایبر قانون د هغو مجرمینو خلاف استعمال شي څوک چې انټرنیټ د خلکو بلیک میل کولو لپاره استعمالوي، نه چې د خبريالانو خلاف. دا وخت یو خوا په پاکستان کې په خبريالانو تشدد کیږي نو بل خوا یې بیا پرځت په مختلفو رسنیو کې ناوړه پروپاګاندا کیږي. په پاکستان کې بغیر حکومتي څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وای چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې په انټرنیټي ازادۍ کې ډېر کمی راغلی. ادارې په مئی میاشت کې په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې پروسه کال 14 خبریالانو یا بشري حقوقو فعالانو خلاف تحقیقات پیل شوي یا نوټیس ورکړل شوي دي. د اسلام آباد کورټ چیف جسټیس په جمعې ورځ وفاقي تحقیقاتي ادارې ته دا هم ویلي چې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون د ناسم استعمال درولو لپاره دی. د پاکستان د خبريالانو مرکزی ادارې پی ایف یو جی او نورو صحافتي ادارو سره مشاورت پیل کړی. د پی ایف یو جی یو مخکښ شمیم شاهد وای
رسنو باندې پابندي کله دلته کې په سیاست باندې پابندی کړل دلته کې د هیومن رائټس وایولیشن کیږي نو چې کوم نړیواله فنګ دي پاره کې و په پاکستان باندې دباو خامخاره شي. اوس هم که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې ډیر خلک دي یغي سره چې سکیږي هغه بهر نه راځي.
بل خو د جولای په 13 د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت پر رو خبیب مشال ډیو ته ویل چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس د 13 جولای له څرګندونو خبر نه دی خو په پاکستان کې رسنۍ په مکمل توګه آزاد دي. نوموړی وایي دلته چې رسنۍ څومره آزاد دي نو هغه بل ځای نشته. دلته هیڅ قدغن په چا نشته او که اف ای ای د چا خلاف تحقیقات کوي نو د یو چا په درخواست یې کوي. اف ای ته چې کله څه ثبوتونه په لاس ورشي نو بیا مقدمه عدالت ته لیږي او فیصله خو عدالت کوي. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد های کورٹ تا په 13 جولای ویل چې د اف ای ای سایبر څانګې ته د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پی کلاندې 2000 اتسو شکایتونه ورغلی چې پکې دیش درخواستونه د خبریالانو خلاف دي. په پاکستان کې څیړنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وای چې په پاکستان کې په 2018 کال کې د جوړ شوی انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پی کال مخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ باندې د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تښتونو او گرفتاریو سره مخ شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په خبر پښتونخوا کې د پښکال بارانونو له پیل سره سم د اگست له لومړۍ نیټې د ونو بوټو کرلو کمپاین پیل شوی دی. حکومت ویلي په ټولو صوبه کې به 2,50,000,000 نوي بوټي لګوي. په دغه لړ کې په سوات کې پرون یوه غونډه وشوه. چارواکو ورته وویل چې دوی پلان لري په ملکن ډویژن کې 450,000 ځنګلي بوټي وکري. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات سید شریف کې د ځنګلاتو محکمې تر سوري لاندې د پښکال د موسم د بوټو لګولو دستوره ترسره شوه. دستوره کې د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر او د ترقیاتي کارونو چیرمن په ځلکم د دیار بوټه ولګو. دوی په دغه محل ویل چې سوات کې به 300,000 نوي بوټي لګوي او د سیمه کې د سونامي ټیم هم ښه په کامیابۍ سره روان دي. دوی په اولس هم غږ وکړو چې بوټي دې ولګوي
چې آبادی به ډیری یمنګ په مخه ځمکه سوري کو کویان کو او پرشر پمبي کو ټوبلي کو نو دا خو ځمکه ناراضي نو لستا کول چې زمو سره سماده نه وني نه بوټي نه نو زمو بخ خما خبا خاطر جی رزه خپل عوامو ته هم چې تاسو کوشش وکړئ چې په خپل کور کې چې سمره وړ کې کور یو بوټی نال کې غټ کور دوه دوه بوټی نال کې ځکه چې دا د ثواب د پاره نه حل کې چې دا سمره ونی غټیږي دا وب باران چوری کې دا وب سٹاکي ابیا چې وسړی ځان ته بزم کې نو بر اوباسي نو الله قدرت نظام دار چې دا بوټی د ځیلې لاندې وبور کې نو دا یو ډیر غټ ثواب دی.
ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر توهر علي خان په دغه محل ویل چې دا ځل په یو خاص منصوبه بندۍ سره د بوټو لګولو مهم شروع شوه. ملکن ډیویژن کې به 450,000 نوې بوټي د ځنګلاتو محکمې د عامو خلکو او د سرکاري چارواکو په مرسته لګوي.
موږ سدا سي اورګنايز کړی دي چې هغه کې موږ د ژوند ټولې طبقه شامل کړی دي نمبر په نمبر پارلیمنټریانس یو ورکې چې پای کې ایم ان ایس دی ایم پی ایس دی بیا د دې نه علاوه چکمو گورنمنٹ سکولونه دی این جی اوز دی او اغه ادارې چې اغه پدې کې برخه اغشتل غواړي دا تقریبا پوره میاش عموما او دا دوه هفته تر 15 اگست پورې نو دا ډیر ویل ارګنایزډ او خو د شیډول مطابق هر ورځ او خو ډیر تعداد کې بلګي.
د ستورګي ګډون کونکي خبريال شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون نمائنده دی وای چې هر کال په لکونو بوټي لګول کیږي خو دې ورسته درې کال خصمانه هم پکار ده ګینه زیاتره بوټي به ضایع شي.
دوی له پکارې ورې خبره توجه ورکړي د سیر نه لاول پورې دغه د ونه د بوټي دغه نه خو هغه شاته بیا احتیاط هم کوي چې دا دی په اربونو روپے پرې باندې خرج کی او هغه چې دی هغه ځای شي څوک بوټي بیا په کنده کې روانې او چا خورته گزار کړي او چا سکړي چا سکړي. لہذا زه خو دا په ډېر پرزور طریقې سره چې د دې حکومت موجوده حکومت او قبل حکومت هغه دی ولګي او د دې بوټ دې ډېر خیال وساتي. زما د تجربې مطابق د ډېر شو کال تجربې مطابق زه دا یم ما چې ستې لیدلې سب پروژکټونه هغه وسوم نوم او یا نخ نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت وینا تر مخه سخت کال بعد د پشکال په موسم کې پټول صوبې کې 2,50,000 لګونوي بوټي لګوي چې پرې د صوبې پټول ضلع کې کار روان دی. حکومت دا ادعا هم کوي چې تیر کال دوی 1,40,000 بوټي لګولي ول چې دغه د سونامي ټری منسوبې برخه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا جبش.
د اگست لمړی اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شیدو ورکولو اهمیت ځانګړی شوی دا د صحت نړیوالې دروایي په کار د ماشوم تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پای ورکول شي. روغتیا پالان وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپل پای ورکوي او هغه ماشومان چې د مور پای یې څښلی وي دواړه زیات صحتمند وي. دا چې پاکستان کې پر حکومتي کچه د مور او ماشوم د صحت ښه والي لپاره کم ګامونه پورته شوي دي او په دغه برخه کې د روغتیا پالانو وړاندیزونه سدي. دا هر څه د ملیحه امیرزاده په دې تفصیلي رپورټ کې.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزلی هغه لګ بیمار وو خپل پي لکه ونه رودل هغه اوس هم په خبرو کې کمزوري دی په ګرځېدو کې هم کمزوري دی او صحت هم هغه رنګ نه دی لکه دا نور ماشومان مې چې څنګه دي او ما لکه خپل پي رودلی دي هغه لکه ډیر ښه دي.
دا د مومندو رابعه ده چې وایي میندې باید ماشومانو ته خپل شو د ورکړي. هر کال د اگست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شودو ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شودو ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شودو ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شودو ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شودو ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په ډومبیو شپږو میاشتو کې ورنکړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شودو نه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د څه مودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وڅکي.
زنانه بیماری چې دا غي خطرات لکه ډیر کم شي خځه تکل چې دا ماشوم له خپل پی ورکی دا ماشوم د پاره لکه لومبي سور وځو کې چې کم غاتیک پی راځي دې سره د ماشوم ډایجستیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پی چې دی نو هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې نه هغه کار نشي ورکول کم چې بریسټ فیډینګ دی.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغه مخکې د ماشوم د غذایت ذریعہ باید د مور پیوی. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر ایشلا مندوخیل مشال ریډیو تویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کیږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شوده نه وي څکلی.
او باید بچی هر نیمه ګنټه بعد د ته شودي ورکی پدې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره ډیره خزي چې ټوله لکه ما بچی خټول شپه او دی چې سار در پاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډیره زیاته بې وقفي ده چې پوره شپه بچی په سټارویشن یې خیو د بچی وړک وړه میده ده. شودي چې کمی د هر نیمه ګنټه بعد پکاري کوم بچانو ته شودی ملاو شي د اغو آی کیو هم زیاتی اور د اغو د برین ګلوکوز لیول برابر وی اور اغه ډیر جینیس بچان وی.
ډاکټر سبا وای چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډیرې خزي یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخه وکړي، خو هغه شوده د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې دا غی پین را یا لکه پراپر ډایټ ناخلی یا هورمونل امبیلنس غی ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میه په پی باندې کی، نو اغي سره د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیوارترایټس داسی مرزونه په دې خزو کې هم زیات دي او په نینې وی نسل کې هم زیات دي. داسی میډیسن شته چې لکه اغي سره د خزی پیسي واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال زرا تلسم شمیرې خای چې په دغه هیبات کې 38.4% خزې د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شره تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې خای چې د 2011 پرتله په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شره په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شره په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 40% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي. د حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم چې کوم ورکینګ مدر اغی لپاره اس قسمه ډے کیر سنټر سہولت ہے یو ځای کې هم نشته. یو زنانت لستول اسکاله اغه خواریو کې اغه نه بعد اغه ته دا ویل کیږي چې یا خپل بچای واخله او یا خپل کریر واخلا نه دا ډیر زیات یو تکلیف دی مرحله وی
زینت مشال ریډیو تو ویل پکار د چي आवाज د کمپینونو طرح ده نه بلکې حکومت د پاملي توګه په دفترو کې کارکونکو خزو ته سہولتونه ورکړي سو هغوی خپل کار هم جاری او ساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال ساتل شي. روغتیایی ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده یې سکلی وي زیات صحتمند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسي جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسي جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلی کمیټډ دی. هغه وایي چې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي، اسپیشلی انډر 5 چلډرن چې کوم دی هغه کې برست فیډینګ چې کوم دی هغه دی او مدر چې کوم ده هم پکې موږ انوالو کړی ده. پاکستان ملټی سیکټورل نیشنل نیوټریشن سټریټجی چې کوم ده هغه جوړه شوه، هغه موږ لانچ هم کړه او د هغه اکشن پلان چې کوم دی هغه باندې اوس موږ کار کوو.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرل ډاکټر شبینه رضا مشال ریډیو ته وویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت له امله پوره پی نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پی او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شو دس کی
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی وی چې ماشوم مړی نو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چینا ا ماشوم جاړي او تیل شاب په بوتل خاوندان په منډه روډیا ل ډبې روډا بوتل روډا الله پې جوړي چې ماشوم ته سینې ته واچي هغه اج اوروي پې نو رول سره پې جوړي. دا دا سی یو ماشینری ده چې انسان ماشوم ته ماشوم سینه باندې خپل کیږي او هغه همدان ډیماند زیات دي نه سپلای جوړي. دا پې مخکې نه پراته نه دا مخ مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول یې هغه دا مزو کې زما په نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورټ ډیر ضروري دی.
ډاکټر شبینه رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن اف بریسټ فیډینګ اند نیوټریشن اف چایلډ اورډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډیر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې دریو ماشومانو ته د زیږیدو یو ګنټه کې دننه د مور شوده نه ورکړل کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو د خبرونې د پای شي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو امنیتي پلان لري او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. نوموړي نن د افغانستان د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د محل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له بېساري یرغل سره مخامخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د ایس یو ورانکاري ډلې مخې ته نه په ګونډو کېږي. نن په ډیره اسماعیل خان اټل شریف سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیس د پولیو مهم ضد مخنه غواړم چې د پولیو ضد مهم د ډلې ساتلو لپاره کار کوو. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختونې او په غیر تشدد د پلټون لپاره د افغان چارواکو یو سلور کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال حامد تهذیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شوو اسنادو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس لوجې سلوخت کسان مشوي د کوونلس وایرس پاړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې د کورونا وایرس 4,385 پیښې ثبت شوې دي، خو بیا هم په دې موده کې له وایرسه 1,168 کسان بیرته ښه شوي هم دي. افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت مرکز ته نیولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې وسلوالو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل. او امریکا په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ افغان وګړو د راوستلو لپاره د کډوالۍ نوی پروګرام اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اخري اونۍ دي او په هیواد کې د طالبانو تشدد زیات شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډیز سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باشا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د ټاکنو